د سهار لس بجې شوې دونکو د مشال ریډیو په دغه ما خبري ګړای کې زه هارون باچا بیا هم له تاسو سره يم. سلامونه درته وایم. په بوري چې تیر ماخام د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پولیس او اف سی ځواکونو په یو ګاډي بمی ډیټ شوې ده. د پاکستان له سپشر د هیواد او هند تر منځ ولسی وګړو ته د تګ را تګ د اسانتیا ورکولو په هدف له هند سره د ویزو یو معاهده لاسلیک کړي. په پاکستان کې سی این جی ارزانه کړل شوی خو په پیښور او شاوخوا کې لا هم له خلکو زیاتې کرایانې اغستل کیږي. په خبرونه کې د پاکستان د قبایلي سیمو او ملکنډ ډیویژن د زده کوونکو د ستونزو په اړه د یو رپورټ تر څنګ ونیزه خبرونه اتلان هم درته وړاندې کوو. خو تر هغې مخکې ورزو نجیب عامر ته چې د دې ساعت مهم خبرونه درنه واورو.
د دې سات مهم خبرونه. د محرم پر مهال د سختو امنیتی تدابیرو باوجود د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې چاودنې او ځانمرګي بریدونه شوي. د اتو مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې ترسره کیږي چې ورکی د سوداګرۍ او پانګه چونې او نور موضوعاتو باندې خبرې کیږي. او د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان اعلان شوی او د وضع د رامیدو تمه کیږي. بشپړ خبرونه. پرون ماخام نه وخته د خیبر پښتونخوا په بنو ضلع کې په یو وسلوال برید کې چې د ناسرګندو موټر سایکل سپرو لخوا د جاني خیلو د تانې په پولیسو او اف سي ځواکونو باندې وشو. د پولیسو د اف سي درې سرتیري وژل شول او درې نور ژوبل شول. د پولیسو چارواکي وایي یو برید کوونکی هم په ډزو کې وژل شوی خو دغه نور ملګري له برید وروسته په تیښته بریالي شوي دي. د پولیسو یو ځای مشر راکیاس خان وایي د روختون چارواکی وای په جوبل شو امنیتی چارواکو کې د یو صحیح وضع نازک ده. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان منلې ده. د پاکستان پر راولپنډۍ ښار کې د یوې ځانمرګي حملې په پایله کې چې تېره شپه د شیعهګانو په یو جومات کې وشوه لږ تر لږه شل کسان وژل شول او څلوېښت نور ژوبل شول. د دې ځانمرګي حملې نه وړاندې په کراچۍ ښار کې د شیعهګانو په جوماتونو کې په ترسره شوو بمي چاودنو کې درې کسان وژل شوي وو. د راولپنډۍ د برید پړه چا قبوله کړې نه ده. په پاکستان کې د محرم یا د امامانو میاشت هر کال د تشدد نه ډک وي او په ترس کې ولسي خلک او امنیتي سرتیري وژل کیږي. په اسلام آباد کې د اتو مخ پر ودو هیوادونو د غونډې پر مهال سخت امنیتي ګامونه اخیستل شوي او عامه رخصتي اعلان شوې ده. د اسلام آباد حساسې سیمې چې ورته ریډ زون هم ویل کېږي د کانټینرونو په واسطه تړل شوي او د ښار په نورو برخو کې هم د موټر سایکل سپرو کسانو ځای پر ځای پلټنه کېږي. راپورونه وایي د بېګا راییسې د هیلیکوپټرو په ذریعه هم د ښار نگراني کېږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک وایي د اسلام آباد د حساسو سیمو ساتنه به پولیس او پوځ په ګډه کوي. په دغه سرمشریزه کې پاکستان، ایران، مصر، ترکیه، اندونیزیا، مالیزیا، نایجیریا او بنگلادش برخه اخلي. د بخښنې نړیوال سازمان یا ایمنیسټ انټرنیشنل وایي دوی د افغانستان په دې پریکړه چې په تیرو دوو ورځو کې څوارلسو قیدیانو ته د پانسې سزا ورولې افسوس کوي. د افغانستان یو حکومتي ویان د شورو په ورځ تایید کړه چې شپږو کسانو ته یې د پانسې سزا ورکړې ده. دا پر هغو اتو کسانو سربیره دي چې یوه ورځ وړاندې ورته د پانسې سزا ورکړل شوې وه. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دوی معلومات ترلاسه کړي چې په راتلونکي وخت کې د پانسې نورې سزاګانې هم ورکول کېږي. د بشري حقونو ادارو په اوس مهال کې د پانسې په سزاګانو پوښتنې راولاړې کړي ځکه چې افغان حکومت په دې وروستیو کلونو کې د دا ډول سزاګانو د ورکولو نه ډډه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دوی پوهیږي چې افغان ولسمشر حامد کرزی د دې خبرې د تثبیت لپاره چې امن او امان قایمولی شي او د طالبانو سره خبرې کولی شي تر فشار لاندې دی. نوموړی سازمان وایي د پانسې د دغو سزاګانو سیاسي لاسته راوړنې د انصاف د پرځای کولو نه لوړې ښکاري. طالبانو ویلي که د دوی کوم غړي ته د پانسې سزا ورکړل شوه نو دوی به انتقامي کاروایي وکړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي په باګرام کې د بندي ټولو کسانو لپاره چې د افغانستان د قانون له مخې باید خوشي شي اقدامات وشي. د ولسمشر د دفتر لخوا په خبره شوې یو اعلامیه کې د حامد کرزی په حواله ویل شوي ټول هغه کسان چې د دې زندان د چارو افغان حکومت ته د سپارلو نه پس نیول شوي بله زنده باید د افغانستان حکومت ته په لاس ورکړل شي. کرزی دا سرګندونې د هغه افغان پلاوی سره تر لیدو وروسته کړې چې د باګرام له زندان څخه لیدنه کړې ده. د دې پلاوی لاسته راوړنې ښایي چې د باګرام د زندان چارې افغان حکومت ته د سپارلو چارې نه دي عملي شوي او ترې جدي سرغړونه کیږي. اوس هم سو نړیوال خبرونه د حماس او اسرائیل ترمن د غزې په تړنګ کې اوربان اعلان شوی او داسې ښکاري لکه چې موثر وي. د اوربان اعلان د چهارشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د بهرنیو چارو وزیر محمد کامل عمر او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وکړو. هیلری کلینټن په دې موقعه وویل
The United States welcomes the agreement today for a ceasefire in Gaza.
دا وایي د امریکا متحده ایالات په غزه کې د اوربند په اړه د شوي تړون هرکلی کوي. د دې د برقرار ساتلو لپاره اړینه ده چې د توغندیو وریدل ختم شي او پولې آرام شي. د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د امریکې مشوره یې منلې چې د مصر د اوربند پروسې ته د یو چانس ورکړل شي. د همدې هیواد د دفاع وزیر ایهود بارک پی وایي دوی خپل ټول پوځي مقصدونه ترلاسه کړي دي. همدارنګه د حماس مشر خالد مشل وایي د هغه ځواکونه به په اوربند عمل کوي کوم چې د ده په وینا د اسرائیلو لپاره د یو تاکتیکي ماتې معنی لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون پر دواړو خو غږ کړی چې د تړون په شرایطو دی ولاړ پاتې شي. راپورونه وایي د 2 ورځو په جنگ کې 150 فلسطینیان او 15 اسرائیلیان وژل شول. د ایران پارلمان د خپل هغې پریکړې نه په شا شوی چې د ولسمشر محمود احمدینژاد نه د دې هیواد د کرنسۍ د فلج کېدو په اړه پوښتنې وکړې. د دې پریکړې اعلان د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغې وکړی شو چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنایي وویل دا کار د ایران د دښمنانو په ګټه تمامېدای شي. په نوموړي اسلامي هیواد کې د آیت الله علي خامنایي خبرې د هیواد په ټولو چارو کې نهایي یا پریکنده ګڼل کېږي. د ایران قومي کرنسی ریال د سپتمبر د میاشتې راهیسې خپل ارزښت په 3 کې 2 برخې بایللې. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې مستاسو لپاره د دغو رپورټونو تفصیل راوړل دي. پرون مخام د خیبر پختونخوا د بنو ضلع د جانی خیل تانې په حدودو کې د پولیس او اف سی ځواکونو په یو گاډي بمی برج شوی چې له کبله درې امنیتي سرتیري وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د ځایي پولیسو او چارواکي د دغه پیښې په اړه وایي د پاکستان حکومت سی این جی ارزانه کړي خو د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي له دوی اوس هم زیاتې کرایې غستل کیږي.
کم گاڑی راځي د جمرود نه تر کرخانو پورې نو یو روپیه نو کم کړي. اوس چې کم کړي ډبې راځي مخکې هم 15 روپیه اخستي او اوس هم چې کم دي 15 روپیه خلی. حالان کې دی کې 31.something کیمرا غلو.
په ونی زخ پرونه اتلان کې د شیرشاه سوری د ژوند او کار په اړه وري
زکړې وکړل عربي صرف او نحو دایو لسل بیا د تاریخ او د فلسفي کتابونه مول لسل د ژوند دا دوره چې وا د په شخصیت ډېرې جوړي اغیزه وکړلې.
یو شمیر نور رپورټونه به هم اورئ له مشال رادیو سره پاتې شئ. خپل اولنی رپورټ راځوري دونکو د خیبر پختونخوا د بنو پولیس وایي تیر ماخام د دیزلې د جانی خیل تانې په حدودو کې نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د پولیس او اف سی ځواکونو په وګاډي برید کړي چې د پولیسو او اف سی درې هلکاري وجلی او درې نور یې ژوبل کړي دي. د پیښې په اړه تحریک طالبان پاکستان په غاړه غستې ده. له سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال په دې اړه نور حال راکوي.
د پولیسو په وینا تیر ماښام ضلع بنو تانا جانی خیل په حدود کې بارېړه پل سره نږدې د پولیسو او فرنټیر کانسټیبلری یعنی اف سی ځواکونو په یو ګرځنده گاډي باندې نامعلومه موټر سایکل سپارو وسلوالو برید وکړ چې په نتیجه کې دوا پولیس والا او یو اف سی اهلکار په موکا ووژلو او درې نور اف سی اهلکاران ژوبل شول. پولیس چارواکی وای په وژل شو کې د تانا جانی خیل سچو اپیل خان کانسټیبل مصباح الدین او یو اف سی اهلکار شهریار مسعود شامل دي. د بنو پولیس لائن چارواکو د وینا تر مخه درې موټر سایکل سپارو وسلوالو برید وکړ چې د برید نه پس د پیښې ځای نه وتښتېدل. خو د دوی په وینا د پیښې وروسته د پولیسو او اف سی ګڼه نفری د پیښې ځای ته ورسېده او د پلټنې عملیات یې شروع کړل. پولیس دعوه کوي چې د یو وسلوال وژل کېدو راپور هم ترلاسه شوی دی. د پیخه پاړه د بنو پولیسو ایس پی انویسټیګیشن راکی اس خان مشال ریډیو توای
درې زخمیان نه راوړي دي ډیسټریکټ کوارټر اسپیټل بنو تا سپایي شهید محمد ولد سیف رحمان دریم شهیدان ولد میر کلام دریم کفت محمد رحمان د درې ولا کسان د ایس سی د غلي اسپایان دي د شهیدان چې دی اپیل خان سب انسپکټر سه چوتر مسلاودین کانسټیبل دی راوتی او په ګاست درې سالور موټر سایکل سوار
جوبل شوی اہلکاران یہ پسملاسی تو گا دبنو ہیڈ کوارٹر ہسپتال تا ورسول چہل تا درمالنا روانہ دے او دا ہسپتال ڈاکٹرانو پوینا دا یو اہلکار حالت نازک دے دا ہسپتال یو ڈاکٹر ویکار علی شاہ مشال ریڈیو توائی
یو چکم دے آغا لگا معمولی غوندے ہو سمدستی منگا اپل سرجیکل سپیشلسٹ اور دا کال کل کنا اگے علاج روان دے فی الحال پر انشاءاللہ حالت نظری دے خطرے نہ بہار دے
دا یدا ونے دا چے دا روانے میاشتے پا دولا سمانے تا ہم بنو آبشار چوک باندے نمالوما وسلوالو دا پولیسو یو اہلکار پا ڈزو وجلے ہو چه دا پیخه بروستا دا پولیسو پا سملاسی کروائی که دوا برید کون کی هم مجل شوی و چه یو پکی دا پولیسو پا وینا تا تحریک طالبان پاکستان پا خوانه مشار بیت الله میسود خورایی ابراهیم هم شامل و دا تیر ماشام پیخه پرا تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان پا غاڑا اخسته دا مشال ریڈیو تا دا نمالوم زای سخا دا تلیفون پا کرخان و موڑی ووی دا غبری دیه زکا کڑی چه دا پولیس والاو دا دوی پا ملگرو چاپی وحلی
د مشال ریډیو خبریالو چې د بنو د بمی بریت پاړه تفصیل راکو او اوریدونکو په پاکستان کې په دې ورستیو کې په ځانوجون کې وسلوالو حملو کې تر سلو ډیر کسانو ته مرجوب لاوختي پروند دغه هیواد په کوټه کراچۍ شانګلی او راولپنډي خارونو کې په دولتي سرتیرو حمله شوې او په شیګانو چاودنې او ځانوجون کې حمله وشوې او په لسګونو تنو ته مرجوب لواړوله ورستای پیښه د شپې نه وخت هغه محل پر راولپنډي کې رامنځته شوه چې یو ځانوجون کې بریدګر د شیا ماتمیانو په یو لوی ډله کې ځان والوزو جزیات له پیښوره د مشال ریډیو د خبريال مجیب الرحمن انګار په دې رپورت کې
پرون چهارشنبه په پاکستان کې ول خنړی او تاوتریخوالی ډک ورځ و چې پترڅ کې د وطن او دولتي سرتیرو په ګډون وېشتنه او وژل شو او تر اتیا زیات ټپیان شول د روغتیا وزارت سرچینې وایي په ټپیانو کې د زینو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښایي د وژل شو اصل شمیر نور هم لوړ شي د چاودنو او وسلوالو بریدونو دغه لړۍ چې غرمه مهال په کوټه کې د پوز پر یو موټر په برید سره پیل شو تر کراچۍ پښتونخوا او بیا د شپې ناوخته تر راولپنډۍ ورسېده چې یو ځانمرګي بریدګر د شیګانو یوې تکه خانې ته نږدې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي موادو پالو زولو سره په لسګونو تنو ته مرګ ژوبله واړوله تر دې وړاندې په کراچۍ کې دوه بیلابیلو تکه خانو ته څیرمه په چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او اتلس نور ټپیان شول په ټپیانو کې څو تنه خبریالان هم شامل دي د پاکستان دولتي تلویزیون د راولپنډۍ د امنیتي مسولینو له قوله راپور ورکړی چې د شپې پر څه باندې یولسو بجو د دې ښار په ډوک سیدانومي سیمه کې قصر شبیر امام بارګاه یا تکیه خانې ته نږدې پر شیا ماتمیانو ځانمرګي برید وشو چې په ترڅ کې په لسګونو تنو ملکیانو ته مرګ ژوبله واوښته پولیس وایي شیا ماتمیان د محرم الحرام میاشتې د ځانګړو مذهبي مراسمو په ترڅ کې له یوې تکیه خانې څخه بلې ته په ډله ییزه توګه پلي روان و چې د لارې په اوږدو کې پرې چاودنه وشوه شیعگانو پر حکومت اعتراض کړی چې د پزرګونو ماتمیانو امنیت ته لازم پاملرنه نه وکړي خو پولیس بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په ټوله لارې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي ول خو نه پوهیږي چې ځانمرګي بریدګر څنګه د غذای ته ځان رسولی و د وروستیو راپورونو له مخې په دې چاودنه کې شپاړس تنه ماتمیان وژل شوي او شاوخوا څلوېښت نور ټپیان دي خو د روغتیا وزارت سرچینو اندېښنه ښوولې چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت ته په پام ښایي اصل شمېر نور هم لوړ شي پر شیا ماتمیانو سربیره په پښتونخوا او کټه کې پر پوځي او امنیتي سرتیرو درې جلا حمله وشوې چې لامل یې څلور پولیس او درې پوځیان ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول په کوټه کې د پوځ د ویاندوی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې چاودنه پر هغو موټرو وشوه چې د پوځیانو ماشومان یې له ښوونځي څخه کورونو ته لېږدول په دې چاودنه کې زده کوونکو ته زیان نه دی اوښتی او یوازې درې تنه پوځیان پکې وژل شوي دي په عین حال کې په پښتونخوا کې په دوو بیلابیلو پیښو کې د پولیسو د یو افسر په ګډون څلور تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور یې ټپیان شول د امنیتي سرچینو د معلوماتو له مخې پر پولیسو د چاودنې او وسلوال برید پیښې په بنو او شانګلې کې رامنځته شوې دي وسلوالو طالبانو د ورستي دوه پیخو مسولیت منلې، خو پر شیا ماتمیانو د حمله په باب لا هیڅ کومې ډلې څه نه دی ویلي. پر یو ورځ دغه خونړۍ پیښې په داسې حال کې وشوې چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د چهارشنبې پر ورځ وویل چې په خبره یې ترهګرو ټوله پاملرنه کراچۍ، کوټې او اسلام آباد ته اړولې او غواړي په دې ښارونو کې تروریستي بریدونه وکړي. خو په عین حال کې نوموړي خلکو ته ډاډ ورکړ چې امنیتي ارګانونو کلک تدابیر نیولي او ادعا یې وکړه چې هیڅ ترهګر به په خپل هدف کې کامیابېدو ته پرې نه ښودل شي. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې هیواد او هند ترمنځ ولسی وګړو ته د تګ راتګ د اسانتیا ورکولو په هدف له هند سره د ویزو یو لوازنامه لاسلیک کړی ده. ویل کیږي چې د اقدام په ترڅ کې به د دواړو هیوادونو سوداګر هم ګټې ترلاسه کړي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې ورو.
صدر آصف علي زرداری د پاکستان او هند ترمنځ تګ راتګ لپاره د ویزې د معاهدې منظوري ورکړې ده. د کمتر لاندې چې به د دواړو ملکونو اولس شپږو میاشتو د سیلګرۍ ویزه ترلاسه کولی شي. د ایوان صدر نه جاری شوې خبر پاڼه زیاتوي چې په دې معاهده د هند خارجه وزیر په 8 ستمبر 2012 د پاکستان د دورې په موقع لاسلیک کړی و. خبر پاڼه وایي چې پاکستان او هند د ویزې معاهدو مقصد د دواړو ملکونو اولس ته اسانتیاوې ورکول دي. د دې معاهدې تر لاندې د سیلګرۍ ویزا یا ویزټ ویزا به 15 مخصوص ځایونو لوي چې میاد به یې شپږ میاشتې وي. د دې علاوه تاجرانو ته به هم کاروباري ویزې ورکړې کیږي. د پاکستان او هند ترمنځ د ویزې معاهدې په اړه پخوانی سفیر او بهرنیو چارو کارپوه طیب صدیقی وایي چې دا معاهده به د دواړو ملکونو تعلقاتو ته وده ورکړي.
تیر څو کالو کې د پاکستان او هند ترمنځ تعلقاتو کې تاوتریخوالی پاتې شوی دی او دغې له وجې تجارت ته وده نه ترلاسه کېده. نو دې معاهدې نه به دا وشي چې د اولس اعتماد به بحاله شي او په حکومتي او اولسي کچ به د دې ښه اثرات پرېوځي. نو زه ګڼم چې ډېر ښه ګام اوچت کړی شو او د دې نه د ښو نتیجو تمه لرلی شو.
بلخوا د پېښور پوهنتون پروفیسر ډاکټر سرفراز خان مشال ریډیو ته وویل چې دا نوې معاهده د تاجرانو لپاره ګټوره ثابتې دی شي.
پولیس رپورٹ با پکیرات لو نو چکم سڑے تاجر بھی واغا چی دے ہر خار لبے لویزا اخلی ہو گیا سارا وال پولیس رپورٹ کئی ہو گیا بچہ تا کاروبار خبری کئی نو دا خوی خکڑی گی چیو خو پنزو خارنو پوری با بزنسمن چی دے اغا ویزے غستے شی تائنن چی دے اغا پکی سیوا کرے دے بیا یو زلی انٹری بنے متعدد زلبا انٹری کی دے شی دا توری خبر دا سی دی چی اغا کاروباری خلقو دا پارا او اغا خلق چی کم کاروبار لازمکا آواری
د خبر پاڼې په وینا چې ګروپ ټورست ویزا یا ډلو لپاره د سیلګرۍ ویزې سهولت به د دواړو ملکونو طالب علمانو لوي، خو دا به صرف د سیلګرۍ ویزه وي، نه چې په دې به طالب علمان د دواړو ملکونو تعلیمي ادارو کې داخله ترلاسه کړي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیوالې اداروایي په پاکستان کې وزره بندیان د محل د 500 سزا خوړلو ته انتظار باسي. اداره زیاتوي د مرګ په سزا د محکومو کسانو د غشمیر د نړۍ د بل هر هیواد لاغې څخه زیات دی او نوموړي سازمان د پاکستان حکومت د 500 د سزا د یو مخ ختمولو غوښتنه کړې ده. ګلیاس په دې اړه نور تفصیل لري.
د بشری حقوقو د سار نړیوالې اداروایي پاکستان د 500 ورکولو سزا باید ختم کړي او د هغو هیوادونو لیست کې ځان شامل کړي چې د 500 ورکولو خلاف دي. د سازمان لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې راغلي چې د نومبر په 15 نیټه فوجي چارواکو محمد حسین ته د یو بل فوجي د وژنې په تور په میاوالی جیل کې 500 ورکړه. په پاکستان کې د 2008 کال راهیسې په غیر رسمي توګه د هغو کسانو چې د 500 سزا ورته اورولې شوې وه نیټه غځولې وه. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا وخت پر 2000 بندیانو د 500 حکمونه شوي. دا په نړۍ کې تر ټولو زیات د بندیانو شمیر دی چې د 500 سزا سره مخامخ دي. د پاکستان لپاره د سازمان مشر علي دایان حسن وای پاکستان څلور کال وروسته د هغه خپل غیر رسمي فیصلې نه پشا شبي او بیا یې بندیانو ته د 500 ورکولو عمل پیل کړي. دوی په پاکستان حکومت زور راوړو چې د 500 سزا ورکولو قانون دی په یو وار ختم کړي. د سازمان په وینا د پاکستان حکومت د پانسۍ سزا په اړه ګډ وډ پیغامونه لیږي. د پاکستان د ولسمشر ویان فرت الله بابر د نومبر په دویمه نیټه مطبوعاتو ته ویلي وو چې حکومت د پانسۍ سزا په عمر قید کې په بدلولو غور کوي او په دې لړ کې به قانوني ګامونه پورته کړي. د پاکستان واکمن پیپلز ګوند بیا بیا د پانسۍ ورکولو مخالفت کوي. سازمان د یو ناصرګند چارواکي په حواله وای چې محمد حسین ته پانسۍ د فوزي چارواکو په وینا ورکړل شوی ځکه چې د حسین سزا فوزي عدالت اورولې وه. محمد حسین د فوز مشر جنرال اشفاق پرویز کینی ته د رحم خواست کړی وو خو هغه رد کړی وو. د دې وروسته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری هم د حسین د رحم درخواست رد کړو.
اوریدن کو مشال ریڈیو ته غوګی د امریکا فورن پالیسی مجلې په مقاله کې لیکلي د پاکستان په قبایلی سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورزنګ که څه هم کمزوري شوی خو بیا هم له پوزي پلوه یو پیاوړی تنظیم دی. د مقالې لنډیز به له عبدالحی کاکړه وورو.
د امریکا په فارن پالیسی مجله کې دا لیکنه کریستوفر انزالون کړی ده. لیکوال د میگل یونیورسټي د اسلامي علومو په مرکز کې ډاکټري کوي. د مقالې په سر کې لیکوال په قبایلی سیمو کې فعال د ازبکانو د وسلوال تنظیم له القاعده او پاکستانی طالبانو سره د ژورو اړیکو تفصیل ورکړي چې څنګه له دوی سره په جنگي چارو کې همکاري کوي. دای د یو شمیر جګړو ذکر کوي او دا هم وایي چې د بنو له جیل څخه د شاوخوا 400 بندیانو په خلاصولو کې د ازبک وسلوالو تنظیم پوره مرسته کړې وه. کریستوفر زیاتوي چې په ازبکستان اسلامي غورزنګ کې یو غوریان، ترکمن، ترکان، پښتانه، غیر پښتانه پاکستانیان، چینایان، چیچن، جرمنیان او روسان هم شامل دي. دوی نه یوازې په پاکستان کې بلکې په افغانستان او وست ایشیا کې هم کاروانی کوي. د لیکوال په خبره د دې تنظیم د میډیا څنګه ډیره فعال ده. د بیا له کال 2001 راهیسې بیا تر اوسه پورې د ازبکانو د دې وسلوال غورزنګ د هغو مشرانو تفصیل ورکوي چې وژل شوي دي. کریستوفر انزالون په پای کې لیکي په قبایلی سیمو کې میشت ازبکستان اسلامي غورزنګ که څه هم خپل ډیر مهم مشران او غړي په جګړو کې بایللي دي او د دوی د جنگیالو شمیر اوس کم سوی دی خو بیا هم له جنگی او د پروپاګاندایز میډیا له پلوه مضبوط دی. دغه پوینا دغه تنظیم له نورو وسلوالو ډلو په تیر بیا له تحریک طالبان پاکستان سره ډیری نږدې اړیکې جوړې کړې دي. د ازبکانو وسلوال تنظیم د جندولا نومي سټوډیو لاري د ش معیار ویډیوګانی او اډیوګانی جوړوي او په ازبکی، روسی، فارسی، عربي، جرمنی، برمی، اردو او پښتو ژبو کې بیانونه او تبلیغاتي مواد خپروي. لیکوال یو بل مهمه خبره دا کوي چې ازبکستان اسلامي غورزنګ اوس د راتلونکي نسل په جنگي جوړولو ډیر وسایل خرڅوي. د دې لپاره دوی په ځانګړې توګه ماشومان ته جنگي تربیتونه ورکوي. کریستوفر انزالون خپل مقاله په ډیر غونډوي چې سربېره پر دې د ازبک جنگیالیو غورزنګ ته زیات تاوان رسیدلی دی خو لا اوس هم په افغانستان او د پاکستان په قبایلي علاقو کې زیات فعال دی.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په حکومت کې د ترانسپورت څنګه د سی ان جی د نرخ له ارزانېدو وروسته د ګاډو په کرایو کې د 25% کمی راوستلو احکامات جاري کړي دي. له بلې خوا د پېښور نه بیلابیل سیمو ته تلونکي ګاډي لا هم د خلکو نه زیاتې کرایې وصولوي. له پېښور اسرار اتل په دې اړه تفصیل لري.
د خیبر پختونخوا حکومت په سی ان جی د چلیدونکو گاډو په کرایو کې د 25% کمی راوستلو احکامات جاری کړي چې مقصد یې د سی ان جی په نرخ کې د عدالتي فیصلې وروسته عام خلکو ته اساني ورکول دي. خو له بلې خوا تر اوسه عمومي خلک د دغه اسانۍ څخه محروم دي او پخوانی او زیاتې کرایې اخستل شي. په دې اړه د اف آر پی خبر سره تعلق لرونکي یو تن مشال ریډیو ته وایي.
زمانو اشتیاق افریدی دی چې کومه 25% کرایو امپلیمنټیشن د پر گورنمنت آرډر کړی دی دی باندې کچري عمل اوشو زمونږ عوام ته فائدې مشکل ده چې لکه اوشي دا امپلیمنټیشن.
د جمرود یو تن سیدونکو مشال ریډیو ته وایي چې د پېښور کارخانو نه تر جمرود پورې تر اوسه په کرایو کې هیڅ کمی نه دی راوستل شوی او دوی نه غني چې د صوبایي حکومت دغه احکامات سره به په کرایو کې کمی راشي.
زمونږ نوم ګلاب شیر دی او زه د جمرود سیدونکو کم ګاډي راځي د جمرود نه تر کارخانو پورې نو یو روپۍ نو کم کړی اوس چې کم کړی ډبې راځي مخکې 15 روپۍ اخستې او اوس هم چې کم دی 15 روپۍ خلی حالان کې دی کې 31.7 سمثینګ کمی راغلی او باوجود هم دو کرایې کم نه کړي.
بلخوا په پېښور کې یو تن سی این جی ټیکسی چلوونکی وایي چې دوی په خپلو کرایو کې لږ ډېر کمې راوستې دي.
زما نوم سید خان دی او زه ټیکسی چلوم. کله نه سی این جی ریټ کم شوی دی، دې سره ډرایورانو ډېره گزاره کړې. مثال په توګه باندې لکه چې څنګه مخکې به خلکو 200 روپۍ یو زید اغېشتې، نن سبا کم از کم تقریبا 170 روپۍ خپه خوخه باندې علي مطلب دا بالکل کمې شوې دي. خو بعض اوقات خلک دا سوچ کوي چې آیا دا کم ریټ فکس شوی دی، کدا چېری برقرار باندې شو نو بیا به خلک د دین هم ډېره گزاره وکړي.
د حکومت لخوا د گاډو په کرایو کې د 15% کمې د احکاماتو نپاز به څنګه یقیني کول شي، او د عدالت لخوا د سی این جی د نرخ ارزانولو وروسته د گاډو کرایې تر اوسه ولې نه دي کمې شوي؟ په دغه سوال راته د پېښور د ترانسپورت اتارټي د سیمایز دفتر مشر نسیم خان داسي وي. د یادونې وړ ده چې د عدالت لخوا سمود وړاندې د سی این جی په نرخ کې 13% کمی راوستل شوی، خو تر اوسه د گاډو کرایانې هغه شان زیاتې دي. د لړکی د صوبایي حکومت لخوا د نوي احکاماتو تر مخه په کرایو کې 15% کمی راوستل شي. د خیبر پختونخوا د ترانسپورت چارواکو په وینا دغه لړکی دوی د ټرافیک پولیس په مرسته د زیاتو کرایو اخستونکو گاډو پر ضد عملیات پیل کړي چې مقصد یې د کرایو کمی یقیني کول دي. اسرار تل مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځی 19 پروګرامونه
اتلان په پاوکم یو لسو بجو،
الوشا
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په اوه منټه د پاسه دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 28 منټه کم دریو بجو،
پښتانه په نړۍ کې
په 28 منټه کم سلورو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
د سندرو امیل
په 28 منټه کم 5 بجو.
اوریدونکو د پېښور په زری پوهنتون کې د قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن زده کوونکي وایي په 2009 کال کې د دوی په سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله دوی بې کوره او زده کړې متاثره شوې. د دوی په وینا د صوبې نورو پوهنتونونو د دغه سیمو زده کوونکو ته د یاد کال فیسونه معاف کړي، خو زری پوهنتون یې پیسې بیرته نه ورکوي. د دې موضوع نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې.
پېښور زری پونتون کې د قبایلي سیمو او ملاکن ډیویژن سره تړاو لرونکي زده کوونکي وایي چې حکومت پاکستان په کال 2009 کې هغوی ته کلیز فیسونه معاف کړي وو. نورو پونتونونو د دې سیمو زده کوونکو ته فیسونه بیرته ورکړي، ولی زری پونتون نه ورکوي. دغه زده کوونکو مشر وقاص علي چې د بونیر د سیمې سره تړاو لري او په زری پونتون کې د کمپیوټرو تعلیم حاصلوي وایي
کوم چې په 2009 کې ملکین سي خلاف نه ارمي او حکومت شن کړو، نو حکومت بیا لکه دا اعلان وکړ چې دا کوم علاقو سره چې تعلق لري د تشورنټان دین د دې بل لکه د کال 20 کم دی هغه معاف شو. د دې ټوټل یو اس ټي ډیټا چې کوم دا لیست هغه مطابق چې د 2000 کسان دي دا په زری نوسته کې د ملکن ډیویژن د آتا فاتا د دې تشورنټان دي.
اسما د ساينس او ټیکنالوژي ډپارټمنټ نه زده کړې کوي او دا هم د بونیر سره تړاو لري. وای هغوی سره د زری پونتون د مشرانو مرسته هم نشته، ګینه بیا پورته پیسې بیرته میلاو شوی وی.
زمونږ د داخلي خو سره د هاستل تقریبا 15,000 وی. وی چې زمونږ سپورټ کې نه یونیورسيټي والا مونږ سپورټ کوي، نو مونږ چا ته وایو دا وی خو درې کال او شو چې تقریبا نه دې میلاو شوی. پوره یونیورسيټي کې پوره میټینګ شوی دی، ارس شوی دی، ورغه باوجود نه میلاوي وی.
د قبایلي سیمې اف ار کوارت سره تړاو لرونکو حساب چې بیشتر اف کمپیوټر ساينس زده کړې کوي وای هغه سره یو لار پاتې ده او هغه د عدالت ته
ټول فاټه کې خلانو کې تاسو ګوره چې کوم نمونه حالات شوري یا تیری
بیا مو د زری پونتون د فائنانس ډایریکټر زرشاد سره خبرې وکړې، نو هغه وویل
او مونږ چې سونه انفارمیشن مونږ هغه هایر ایجوکیشن کمیشن ته لیږلې دي، هغه کې هغه کې بنیر سټوډنټانو د پاره خو پیسې لیږلې دي او نور د پاره نه لیږلې دي. موږ سره کرسپانډنس روان دي په نورو کې بیا هغه دا کړو فاټا لپاره چې په فاټا کې د چا کور خراب شوی او یا د چا پلان مرشوی مور مرشوی رور مرشوی نو آغا با دا پولٹیکل پترو بانی آغا فارم تاگا کئی نو آغا جن دا سی کلیم دا چاند دیر آغا لے
خود دا غاز دا کون کو پوینا چی باید دا ہوگی مافشوی فیسون دی ورتا بیرتاور کرشی زکا چی دا ہوگی پسیمو کی خراب حالات تیر شویو او لا هم دا ہوگی جون بحال شوی نده
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
اور دن کو لسنی میں بجیشوے ل نجیبہ مرباد خبرونو لنڈی سوارو
د محرم پر مهال د سخت امنیتی تدابیر او باوجود د پاکستان په بیلا بیلو خارنو کې 14 یو ځانمرګي بریدونه شوي دا ته مخ پر ودو هیوادونو سرمشریزه په اسلام آباد کې تر سره کیږي چې ورکی د سوداګرۍ او پانګیا چونې او نور موضوعات باندې خبرې کیږي د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې قیدیانو ته د 500 د سزا په ورکولو افسوس ښکاره کړي راپور نوې د باګرام زندان چارې د تړون سره سم لا هم په بشپړه توګه افغان حکومت ته نه دي سپارل شوی د اسرائیل او حماس ترمنځ اوربان اعلان شو د وزیر آرامیدو ته مالیدل کیږي او د ایران پارلمان د ولسمشر محمود احمدی نژاد څخه د پښتنو کولو د پریکړې نه لاس پسر شوی
نجیب عامر وو اوس در توریدونکو له اسلام آباد زموږ همکار رابیا کرم خان را لګلی د پاکستان د نننۍ ورسپانو د اداریو غټکی درورو
ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې وزیر اعظم راجا پرویز اشرف تخلیلی کې چې ډی ایډ بزنس فورم غړي ملکونو کې ترقی او خوشحالي یقیني جوړولې شي او د غړي ملکونو ترمنځ بهمي تجارت کې مسلسل اضافه روانه ده او د غرنګ معیشت د بهتري طرف ته روان دي ادارې مخکې کې چې دا یو لوی سفر دی چې پکې اقتصادي استحکام سو پوری ملکی معیشت دومره مضبوط نه جوړوي چې هغه سیاسي استحکام او د جمهوریت نظام د مضبوطي بنیاد جوړ شي نو له ځ حکمرانانو د بیانونو نه مطمئن ملکی معیشت استحکام تعلق دے نو پیو سو شعبوں کی مثبت قانون سازی شوی دا اولست د بازی منصبونه فائدہ هم رسیدل دا خو په مجموعی توګه کو کتل شي نو اقتصادی صورتحال تر هغه غری نه متاثر شوی دے ادارے لکی چې یو ایٹمی ملک باوجود بجلی گیس سی این جی مسلسل بحران او د پیټرول مصنوعات په قیمتونو کې بدلون نه اولست ډیر پریشان دي دغه سي تاجران هم د عدم تحفظ ښکار دي ادارے اخیر کې لکی چې حکومت لپکار د چې اول دی امن قائم کړي نو بیا چرته علاقائی او عالمی منډی کې پاکستان مهم کردار لوبولې شي جنگ رسمان خپل ادارې کې لیکي چې د پی ټی ای چیرمن د موبایل فون په نایټ پیکیجونو فوري پابندي لګولې ده او لیکي چې د پی ټی ای وینا ده چې اغوی ته د موبایل کمپنیانو خلاف سپریم کورټ پارلماني کمیټیانو او د صارفینو له اړخه شکایتونه ترلاسه شوې دي ادارې مخکې لیکي چې چرته پوري د پی ټی ای د چیرمن د اقدام تعلق ده نو پدې کې د ادارې سمفات شامل نه ده بلکې سپریم کورټ د پارلمنت کمیټیانو سینیټرانو قومی اسمبلی غړو او د صارفینو شکایتو ته کو کتلې شي نو د کمپنیانو مالکانو د موقف او کاروباری مفاداتو باوجود د پی ټی ای د دې اقدام جواز مخې ته راځي ځکه چې معاشره کې د اخلاقي اقدارو تباهي داسې صورتحال پیدا کوي چې هغه په هیڅ صورت نشي قبول کېدی او یو معاشره هم د صورتحال برداشت کولو ته تیار نه وي ادارې اخیر کلی کې چې د موبایل کمپنیانو د ذمہواری ده چې اغې د پی ټی ای چیرمن په حکم عمل درآمد وکړي ځکه چې دینه به اولسي حلقو کې یو خوشګوار سر پیدا شي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو کرسچن ساينس مانیټر مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی عدالت هغه پریکړه ستایلې چې پترس کې د دې هیواد په یوې عیسائی جنۍ اسلام تر سپکاوي لګول شوی تورونه خارج کړل شول د برتانیا فائنانشل ټایمز رسپانډ بیا په یو مقاله کې ویلي چې د افغانستان یو د پام وړ شمیر خلک په دغه هیواد کې په امنیتي او اقتصادي برخو کې له رامنځته شوو پرمختګونو څخه خوشاله دي د دواړو مقالو غټکی له دې لنډې دمې ورسته اوري کرسچین ساينس مانیټر امریکایي مجلې په یو مقاله کې د پاکستانی عدالت د تیرې نهه ورځې هغه پریکړه یو تاریخي پریکړه بللې چې په ترڅ کې د دغه هیواد پر یوې عیسائی جنۍ اسلام ته د سپکاوي لګول شوي تورونه خارج کړل شول مجلې د پاکستان د بشر د حقوقو فعالانو په حواله لیکلي چې د عدالت دغه پریکړه یو مثبت پرمختګ دی او دا چې د پاکستان عدالتونه او قانون عملي کوونکي ادارې به په راتلونکي کې د دغه رقم دوسیو د سیړلو پر مهال مسؤلانه اقدام وکړي مجلې په نهال کې د زینو شینونکو خبر راغستې چې وایي دوی باور کوي چې په پاکستان کې افراطي نظریات مخ په غوړېدو دي چې له وجې په دغه هیواد کې د سخت دریځې اوسنۍ سپه راغلې ده. دوی دغه راز په پاکستان کې د فعالو یو شمېر ډلو لخوا د وسلو کارولو خبرې هم اندېښمن کړي دي. په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو یوې فعالې ماروی سرمد کرسچن ساینس مانیټر ته په فیصل آباد ښار کې اسلام ته د سپکاوي په تور د تورن شوو دوه ورونو له عدالته د باندې د وژنې د پیښې په یادولو سره ویلي، د عدالت لخوا د خوشي شوي عیسایي جینۍ ژوند لا هم خوندي نه دی. د مجلې په لیکنه میرمن سرمد هم په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې د ناسرګنده وسلوالو له برید څخه بچ ووته. بلې خوا ته برتانوي فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د خپلې یوې مقالې په سر کې پوښتنه کړې چې د هغه هیواد نوم واخلئ چې په سلو کې 250 وګړي وایي هیواد یې په مثبت لور روان دی او 50% بیا وایي چې اقتصادي وضعیت یې د تیر یو کال په موده کې ښه شوی دی. ورځپاڼه لیکي دا په امریکا، سنگاپور یا برازیل کې نه بلکې په افغانستان کې شوې د یوې سروې پایلې دي. د مقالې د لیکوال په وینا امریکا باید په افغانستان کې د تیرې یوې لسیزې د پوځي کمپاین چې ډېر ګران ورته تمام شوی له پرمخ بیولو لاس واخلي. لیکوال زیاته کړې د ولسمشر اوباما دغه تګلاره درسته ده چې وایي په راتلونکو دو کلونو کې به له افغانستانه امریکایي سرتیري وباسي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حاله خبر شي.
اوریدونکو، له پاکستان په خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طارق فاطمی وایي چین د اقتصاد په برخه کې په دې وروستیو کلونو کې په بیساري ډول پر مخ تللی، خو اوس دغه هیواد د کمیونیست ګوند نوې منتخب مشرتابه باید په دغه هیواد کې د سیاسي اصلاحاتو پروسه بشپړ کړي. د مقالې مهمې برخې انیسا اجمل راوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکوال طارق فاطمی لیکي د چین د کمیونیست ګوند نوې مشرتابه چې د راتلونکي لس کالو لپاره ټاکلې شوې د یو نسل د مودې نه زیات بدلون په ګوته کوي. ورځپاڼه لیکي د تیرو دریو لسیزو راهیسې چین بې مثاله پرمختګ کړی دی او خپل ځان یې د غیر ترقی یافته هیواد نه یو لوړ صنعتي هیواد جوړ کړ چې په راتلونکي کې ډېر زر د نړۍ یو لوړ اقتصادي هیواد جوړېدای شي. لیکوال لیکي د چین نه علاوه داسې بل یو ملک نشته چې دومره لنډه موده کې پرمخ تللی وي. د طارق فاطمی په وینا د چین دا نوی مشران د هیواد د جوړونکو بچیان دي، څوک چې د چین د کلتوري انقلاب او د پرمختیا د وخت د تجربو نه تیر شوي دي. د ورځپاڼې په وینا دا نوی حکومتي طبقه غواړي چې د هیواد په فیصلو کې زیاته ونډه ولري. مقاله لیکي که څه هم د چین اقتصاد په ښه توګه پرمخ روان و، خو اوس د رفتار کم شوی دی او د مالدار او غریب ترمنځ فاصله زیاته شوې ده چې له وجې د ټولنیز او سیاسي اړیګړې ویره رامخته کیږي. ورځپاڼې لیکي پخواني مشر هو جنتاو پر دې مسلو پوهیوه د درغلو وجوهات یې راښکاره کړي وو، خو اوس نوې مشرتابې لا په کار دي چې ډېر زر دا فیصله وکړي څنګه سیاسي اصطلاحات راولي. ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال په اخره کې لیکي په جنوبي ایشیا کې څه خاص بدلون نه ښکاري او چین په خاموشۍ سره د امریکا د هلو ځلو مخه نیسي. هند سره یې تجارت زیات کړی، افغانستان کې زیاته سرمایه کاری کړي، ایران سره یې اړیکې خوندي ساتلې او پاکستان سره یې ستراتیژیکي اړیکې مضبوطې کړي دي.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه رانه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خلری کنه.
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشته وای
او د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکولي خکولي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
اوریدونکو، په زرونو هغه افغانان چې په افغانستان کې له بهرنۍ ځواکونو سره کار کوي له دې هیواد څخه د بهرنۍ وسکرو له وتلو وروسته حالت په اړه اندېښمن دي. طالب اسلوال هغه کسان خائنان بولي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او د وژلو ګواښونه هم کوي. په دې موضوع د مشال ریډیو د خبرونو مرکزي څانګې یو رپورت برابر کړی چې مهمه برخه یې له جاناکا الکوزی اورو.
طالبان هغه کسان خائنان بولي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کوي او د وژلو ګواښونه هم کوي. دا چې په 2014 کال کې زیات شمېر بهرنی عسکر له افغانستان څخه وځي، دا کسان په بیره کې دي. د دې خلکو بیره او اندېښنه پر ځای هم ده. طالبانو تر اوسه زیات شمېر هغه افغانان وژلي چې له بهرنیو ځواکونو سره کار کاوه. په یوه وروستۍ پیښه کې وسله والو طالبانو د نومبر په 14مه کابل ته نږدې د ناتو دوه افغان ترجمانان ووژل. نورو ته د کارونو پریښودلو اخترونه ورکړل شوي دي. د ناتو ځینو غړو هیوادونو د افغان کارکوونکو لپاره د مهاجرت یو خاص پروګرام جوړ کړی تر څو له خطر سره مخامخ شوي افغانان له هیواده وباسي. خو زیات شمېر افغانان شکایت کوي چې د دوی کارونه بیخي ورو روان دي او د بهرنیو هیوادونو د مهاجرت ادارو ورسره له څو کلونو راهیسې رابطه نه ده ټینګه کړې. د امریکا متحده ایالاتو په 2009 کال کې د افغان متحدانو پروګرام په نامه د مهاجرت یو پروګرام اعلان کړ او د هغو افغانانو او کورنیو لپاره امریکا ته د مهاجرت کارونه پیل کړل چې په افغانستان کې له دوی سره کار کوي. د دې پروګرام پر اساس باید په 50 کلونو کې 1500 افغانان امریکا ته تللي وای، خو امریکا تر اوسه یوازې 203 نوي دوسیې تر لاس لاندې نیولي او له 2009 کال راهیسې یوازې 1.5 دوسیې خلاصې کړې او افغانانو ته د مهاجرت ویزې ورکړې دي. دغه پروګرام ته د شاملېدو یا وړتیا او متحده ایالاتو ته د مهاجرت شرایط داسې دي چې افغان کارکوونکي باید دوی ته د مخامخ شوي ګواښ یا خطر شواهد او ثبوت وړاندې کړي او حداقل یو کال باید له امریکایانو سره کار کړی وي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي چې د نامه له ښودلو ډډه کړې د افغانانو په فرمو یا دوسیو کې ځنډ مني او وایي تر ډېره حده د امنیتي دلایلو له امله دا ځنډ رامنځته کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دا چارواکي وایي په کابل کې د متحده ایالاتو سفارت د افغانانو د کارونو د چټکولو او د رامنځته شوي ځنډ د لرې کولو په مقصد په سفارت کې امکانات او منابع زیاتې کړي دي. د ناتو بل غړي هیواد کاناډا هم په 2009 کال کې د هغو افغانانو لپاره چې په دې هیواد کې له ډېره کاناډایي ځواکونو او ډیپلوماتانو سره کار کوي کاناډا ته د مهاجرت او ویزو یو خاص پروګرام جوړ کړی دی. کاناډا تر اوسه د دې پروګرام له لارې 800 کسانو ته ویزې ورکړي دي. کاناډا لا هم په افغانستان کې شاوخوا 1000 تن عسکر لري او شاوخوا 6000 افغانانو په دې پروګرام کې غوښتنلیکونه ورکړي دي. استرالیا چې په افغانستان کې 1500 عسکر لري دا ډول کوم پروګرام نه دی پیل کړی. د ادریس په نامه افغان ترجمان چې د امریکا په خاص پروګرام کې نوم لیکلی وای د ده کارونو ته زیات پام نه اړول کیږي. 25 کلن ادریس چې 18 میاشتې له امریکایي او انګلیسي ځواکونو سره د افغانستان په ختیځ کې د ترجمانۍ دنده ترسره کړې وای بهرني دوستان یې له ده سره نازواني کوي. ادریس وایي څه موده وړاندې ورته د طالبانو لخوا د یو لیک په واسطه ګواښ شوی و چې کورنۍ به یې ووژني او له دغه ګواښ څخه یوه ورځ وروسته یې له دندې استعفا وکړه.
زمانه کې طالبان خبر میشن کونا د جستجو ازی میشن که باید فامیلی را پیدا کنه.
کله چې طالبانو ته معلومه شي چې یو څوک ترجمان دی نو د هغه د کورنۍ په لټه کې شي. کورنۍ ته یې وایي که چیرې ستاسو زوی له بهرنیانو سره کار وکړي نو دا تمه مه کوئ چې ژوندی به کور ته راستون شي. طبعا کورنۍ فکر کوي چې که چیرې خپل زوی ته د کار کولو اجازه ورکړي نو وسله وال به یې ووژني. کورنۍ فکر کوي چې هغوی به سبا ته یا د دوی زوی او یا په خپله کورنۍ ووژني.
وسلوال مخالفان هغه کسان چې له بهرنیانو سره کار کوي جاسوسان بولي او تلې ورباندې حملې کړې دي. د افغانستان د حکومت د رسمي ارقامو پر اساس په تیرو 15 کلونو کې لږ تر لږه 15 تنه ترجمانان وژل شوي او زیات شمېر نورې ټپیان شوي دي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدي.
اوریدونکو د موټر په سیټ بورډونو د ویډیوي کیمرو نصبولو په دې ورستیو کې په روس کې زور اغستې ده. په دې سره موټر چلونکي غواړي چې د مفسدو پولیسو او باج اغستونکو دواړو له شر ځان خلاص کړي. له دې کمرو څخه غسل کیدونکي تصویرونه همداراز په روسیا کې انټرنیټ ته هم ښه پریمانه ویډیوګانې برابروي. د مشال ریډیو د مرکزي څانګې خبریال ټایم بالم فورټ په دې اړه له مسکو څخه یو رپور راستولې دی چې مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
په روسیا کې موټر چلوونکي په خپل موټرو کې نصب شوی ویډیوي کیمرې د یو داسې وسیلې په توګه کاروي چې هم پرې ځان د روسیې پر فساد د بدنامو ترافیکي پولیسو له شره ساتي او هم یې د هغو باج اخیستونکو غلو پر ضد کاروي چې له موټر چلوونکو په چل ول پیسې اخلي. د موټر لپاره دا کیمرې ټول هغه ثبتوي چې د موټر شاوخوا پیخیږي چې دې چارې دا کیمرې د روسیې موټر چلوونکو لپاره ضروري کړي دي. الکسی دوزوروف چې یو موټر چلوونکی او د موټر چلوونکو د حقونو د دفاع د ډلې یو فعال دی، د دې کمرو د اړتیا په اړه وایي: دوی ته کولی شي چې پرته له جامو خپل موټر ته پورته شي، خو د سیټ بورډ له کمرې پرته به خپل موټر ته نه پورته کیږي. زه هر چاته وایم چې دا کمره لرل بیخي مهم دی. دا د دې سبب کیږي چې ډیر کله تا خپلې پیسې بیرته درکړل شي. که چیرې د موټر کوم ټکر وشي او یا بله کومه سخته ترافیکي پیښه رامنځته شي، کیدای شي ستا د لایسنس په بیه تمامه شي. خو که چیرې تا د ترافیکي پولیسو سره د خبرو په شمول د هر څه په دې کمره کې ثبت کړی وي، نو دا به ستا پیسې درته وساتي. په روسیه کې د دې کمرې لرل بیخي ضروري دي. دوزروف د دې $200 کمرې د ستاینې لپاره ډیر دلایل لري. دې کمرې په دې وروستیو کې له نوموړي سره مرسته وکړه چې د ترافیکي پولیسو د یوې غیر عادلانه جرمانې څخه ځان وساتي، او همدارنګه یې له یو بل ستر احتمالي مالي تاوان څخه هم ژغورلې. دوزروف له دې پیښې یاده کړه چې ومیاش مخکې یو پولیس ودراوه. دوزروف وایي: هغه پر ما تور پورې کړ چې په سره څراغ ورکړی یم. دا زما لپاره بس و چې ووایم زه بحث نه کوم، راځه چې زما د موټر ویډیوي کمره وګورو. په همدې وخت کې پولیس افسر وویل: ښایي ما تېروتنه کړې وي، هغه کمره هیڅ ونه کتله، بخښنه یې وغوښته او لاړ. دوزروف همدارنګه د یوې بلې پیښې یادونه هم کوي چې د یوې ترافیکي پیښې پر مهال یې چې فکر کېده دا ملامته دی، د د کمرې ثابته کړه چې دا نه بلکې ملامتي د مقابل لوري وا، او دا یې تقریبا د $1000 پر ارزښت د 1500 روبلو له تاوان ورکولو وشغوره. د موټرو په سیټ بورډونو لګیدلې کمرې اوس په ټوله نړۍ کې کارول کیږي، خو په روسیه کې سره له دې چې کومه داسې دقیقه شمیره نشته چې وښيي څومره موټر چلوونکي دا ویډیوي کمرې کاروي، خو ویل کیږي په دې هیواد کې دا کمرې ډېرې مشهور شوې دي. دا کمرې په ترافیکي پیښو کې د پړاو ناپړ له معلومولو او د پولیسو له بې ځایه جرمانو څخه د ژغورنې سربیره د هغو کسانو پر ضد هم کار کوي چې غواړي د روسیې پر لارو او سړکونو له موټر چلوونکو څخه په چل ول پیسې واخلي.
د اجمل اند رپورت مو اوریدو. او اوس درته اوریدونکو اتلان ونې خبرونه وړاندې کوو. په خبرونه کې چې بشیر ګواخ جوړ کړی د شیرشاه سوري د ژوند او کار په اړه اوري.
اتلان د پښتنو د علمي، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
د مشال ریډیو د اتلان خبرونه اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومني. زه ستاسو کوربه بشیر ګواخی مونند د شیرشاه سوري پاړه د لړۍ دریما او اخیری برخه ورو. په نننۍ خبرونه کې د شیرشاه سوري د کارونو په اړه د تفصیل علاوه دا هم اوري چې د یو پرمختللي سوچ لرونکي شیرشاه سوري ولې ځینې وخت له توري کار اخیستی او جګړې یې کړې، او اوري چې شیرشاه سوري کوم کارونه کړی.
دا د لیکونو سیستم، د پوسټي سیستم چې کوم دی، دا د په وخت کې جوړ شو. او ټولو کې لویه خبره چې د اوکړله هغه د مالی سیستم د بدل کو. جرنلی سړک چې ورته وایي، جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وایي، دا سړک یې جوړول شروع کړ.
شیرشاه سوري ولې د هندستان پر ځای د خپل پاچاهۍ لپاره کابل یا پېښور د پښتنو خپل خاورې مرکز نه انتخابو؟
په افغانستان کې د قدرت جګړې دائم روانې وي. دوی غزنویانو ډیر سره ووهلو په افغانستان کې، دښمنۍ سره وکړي، وژنې سره وکړي.
اوریدونکو، شیرشاه سوري د حسن خان زوی و. په 1408 کال کې په هندوستان کې زیږیدلی و. شیرشاه چې اصلي نوم یې فرید خان و، د هندوستان پر سیمو لنډه خو ډیره مشهوره او اغیزمنه پاچاهي کړې. هلته یې د ټیکسونو، لارو او ډاک یا خط لیږلو نوي سیستمونه جوړ کړي، او په لومړي ځل یې هندوستان کې د پیسې یا روپۍ بنسټ هم ایښی. ویل کیږي چې شیرشاه سوري په ځوانۍ کې د میری مور له وجې د خپل پلار سره جنگ وکاو، له کوره مرور لاړ، خو په مسافرۍ کې یې زده کړې پرې نه خودي، او نه یوازې دغه وخت مروج کتابونه ولوستل، بلکې د ادارې او فلسفې علم یې هم ترلاسه کړ. لیکوالې صفیه حلیم هندوستان کې په پښتنو ډېر کتابونه لیکلي. هغه وایي
چې کله د پلار نه مرور یا کور نه مرور دی لاړو، د سسرام نه بهار نه لاړو دی جونپور ته. جونپور هغه وخت د علمي زده کړو، د دینی زده کړو مرکز و. نو د سبودال تکي دینی زده کړو وکړي، په فقه باندې ځان پوهې کړلو. نو د یعنی د نخکاری چې د علم سره ډیر شوق و، د کتابونو سره ډیر شوق و، نو التکي چې د پاتې شو زده کړو وکړل. د جونپور والي چې و، دغه سره راشه درشه شوا ملک سرور خان د عربی صرف و نحو دایو السلام یو د دو استادو قاضی شهاب الدین بلکې د قاضی شهاب الدین تبصری ولستل او بیا د تاریخ او د فلسفي کتابونه ولستل. نو دا ژوند د ژوند دا دوره چې وا د تصوف د زده کړې یو دوره و چې د په شخصیت ډېرې ژورې اغیزې وکړلې. بیا دا د چې دغه د پوځي او علم د صفاتونو سره بیا د پلار تم خبر ورسېدو، حسن خان تم دا خبر ورسېدو، خلکو له پیغور ورکو چې دا دومره با استعداد زوی دی ځان نه لري ساتلی دی، یعنی د ده د استعداد د هغه ټولو خلکو ته نښې ښکارېدی. نو خلکو وی چې د سور په ټبر کې داسې الک به چېرته نه زیږېدلی. بیا نورو حسن خان ته مشوره ورکړه د پلار ته چې دی بیرته راوغواړه او د خپلې پرګنې انتظام دا د سیسرام انتظام چې دی دا فرید خان ته وسپاره، ځکه د ده په ټولو زامنو کې ډېر ډېر تکړه. نو ما هغه چې بیا د بیرته راغوښتلو د بیرته لاړو سسرام کې او هلته کې بیا خپلو د پرګنو د ځمکو انتظام چې دی هغه بیا د ده پر غاړه شو. نو د کچه ځوانۍ کې دی د یو منتظم هم شو،
مګر لنډه موده وروسته یې بیا د پلار سره شخړې راغلې او یو ځل بیا له کوره ووت. اغا لازوان و چې د بهار ریاست مشر شو. لیکواله صفیا حلیم په دیړوي
یو دو کال وروسته ناببره حسن خان د پلار د لریکي پوزي ملازمت نه ملریکو او سسرام نه مشړلو. نو دا اوس معلومه نه ده په تاریخونو کې چې پلار دا فیصله ولې وکړل. ځینې خلک وایي چې کېدای شي چې دا د غنور مېرمنې وي، هغه مېرمنه چې مثلا لمسونه کو دا غي په لمسونه دا وستلو. خو د دې درکونه لګېدو چې د څنګه او ولې اغزینه لاړو، پلار ولې لری کو، او د اغزینه کانپور ته لاړو. کانپور کې د یو سموده او د هغه کلونه دي چې بابر بادشاه د کابل نه راوتلې ده او رورو هندستان طرف ته زور لګی چې د هندستان ونیسي. او د لودیانو حکومت چې د هغه په کمزوري کېدو ده، ابراهیم لودی د هندستان بچاو واغ وخت او هند کې صوبې په بیلېدو وي. دته د بهار سیمه چې کومه هغه کې یعنی د خپل اکسپیرټینګ کړل دا چې په بابرنامه کې بابر بادشاه سلی کلی دي هغه کې لیکلي دي چې د بهار ایالت په 1509 میلادي کال چې کیږي په هغه کې دا شیر خان ته ورکړي.
لیکوال او څېړونکی حبیب الله رفیع وایي چې شیرشاه سوری لا په ځوانۍ کې ډېر کارونه کړي وو او کامیابی د خلکو سره په ښه او باانصافه چلند کې و.
شیرشاه سوری یو پښتون ټولواک و، د سوریانو د غوریانو د کورنۍ نه و. په هندوستان کې قدرت ته ورسېد او د هندوستان خلکو ته یې بې ساري خدمتونه وکړل. دا وکړی شول چې د هندوانو هغه بد عادت چې سږي به د میړونو سره ژوندۍ سوځول کېدلې هغه بدعت او هغه وحشت یې له منځه یووړ او د هند ښځې له دې ظلم نه خلاصې کړې. علاوه د دې نه ده په هند کې د پوست سیستم اختراع کړ، جوړې کړ او د پوستې د لیږلو دپاره یې لاره هواره کړه. د دې نه علاوه ده د قافله روټ په نامه یو لوی سړک په هندوستان کې تیر کړی و چې تر پېښور پورې هم را رسېدلی و او بالاخره په تورخم را وختی و. علاوه د دې نه ده د عدل و نیاو یو نظام قائم کړی و چې هر څوک به ده ته رسېدل او د دې عرض اوریده او د هغو د عرض په رڼا کې به یې لازم عدالت ورسره کاوه، د دې عدل یو حکومت کاوه او په هند کې لوی نوم پرې ایښی دی او تر اوسه د هند تاریخونه په ده ویاړي او د ده ستاینه کوي او د ده مننه.
همدا خبر ورپسې صفیا حلیم هم غزایی وای
د هند زمکه چې دا هغه په لومړي ځل دا غي کچ یعنی دا غي د ناپ دا کار شیرشاه په وخت کې وشو چې دا د هند ځمکه سمره ده. دویم کار چې دوی وکړو هغه پوسټي سیستم وو، د ډاک سیستم وو چې هغه د دې نه مخکې، یعنی د خلجیانو په وخت کې مو او د هغې نه مخکې تغلق هم دا سیستم شروع کړی. خو د ځای په ځای کاوس مینارونه ورته وایي چې په هر یو فاصله کې یو مینار جوړ کړی وو چې ځینې اوس هم لیدل کېږي په هندوستان کې او هم په پاکستان کې. او دا هغه مینارونه وو چې دې کې به اسونم ولاړو تیار، او یو ځای نه چې به لیک تلو ځای په ځای دا به لیک اړونکو دمک کوله، اس به بدلاو بیا دا غزینه اس مخکې تتلو او دا لیکونه به یو ځای نه بل ځای ته وړل. نو دا د لیکونو سیستم، د پوسټي سیستم چې کوم دی، دا د په وخت کې جوړ شو. او ټولو کې لویه خبره چې د وکړله هغه د مالی سیستم د بدل کو. مالی سیستم په هندوستان کې د زمکه په سر اغشتل کې دا، یعنی چې د چا به ډیره زمکه وا هغه به ډیره مالیه ورکوله، د چا چې به کم زمکه وا هغه به کم مالیه ورکوله. خو د دا سیستم بدل کو، د وې چې نه د چا ډیره لوی زمکه هم وی کې دای شي چې په یو کال کې سوکړه راشي، یو کال کې وچکالي وشي او فصل ونشي، نو هغه دومره لوی پراخه شاړ زمکه چې د پاغي باندې وسنګ مالیه ورکي. یو خو د روپۍ چې مونږ وایو کنه، روپۍ دا روپۍ ارسوک د ټکه استعمالي، دا روپۍ سکه چې دا د شیرشاه په وخت کې شروع شو، دا د سکه په بهار کې ضرب شو چې د لاد هند پورا واکمن هم نو، یعنی هغه وخت په هندستان کې د بابر بادشاہ حکومت. د دین علاوه جرنلی سړک چې ورته وایي، جی ټی روډ یا ګرانډ ټرنک روډ چې ورته وایي، دا د بنگال د یو کلی نه سونار گاون نه دا سړک یې جوړول شو. کنه د وی چې د یو سر نه بل سر پورې دا د هندستان ملک چې دی، دا مملکت چې دی، دا یو ځای کړي تر پېښور پورې دا سړک د جوړ کو. او دا د پخو خښتو سړک چې د دې بازي برخه اوسم د لکه د آثار په څیر ساتل شوی دی، د اټک سره د اباسین باندې د دې سره یو د دې سړک برخه او سپوره ساتل شوی ده.
له مشال ریډیو څخه د اتلان خبرونه اوریدونکو، د پښتو ژبې مشهور شاعر خوشحال خان خټک هم د شیرشاه سوري او بهلول لودی یادونه په خپل یو شعر کې صدا سي کړي.
د شیرشاه او د بالول خبرې اورم، د شیرشاه او د بالول خبرې اورم، چې په هند کې پښتانه پاچاهان شپږ او پیړۍ هسې پاچاهي وا، چې په دوی پورې درست خلک وو حیران. که توفیق د اتحاد پښتانه مومي، توفیق د اتحاد پښتانه مومي، زوړ خوشحال به دوباره شي پدا ځوان.
اوریدونکو، د شیرشاه سوري لخوا هندوستان کې د رامنځته شوو سیستمونو څخه اوس هم هندوستانیان ګټه اخلي. پوښتنه دا پیدا کیږي چې شیرشاه ولې کابل، پېښور یا غور د خپلې واکمنۍ مرکز نه ټاکه، چې د پرمختګ لپاره کړي کارونه یې په پښتنو سیمو کې پاتې وي. لیکوال حبیب الله رفیع دا پوښتنه داسې ځوابوي:
په افغانستان کې خپته پوهیږي چې د قدرت جګړې دائم روانې وي، دوی غزنویانو ډیر سره ووهلو په افغانستان کې، دښمنۍ سره وکړي، وژنې سره وکړي، کله به غزنویان په غور ورغلل، کله به غوریان په غزنی راغلل. په دې اساس دوی چې هند ته ولاړل، ملته هند یې ټینګ کړ، په هند کې یوه افغاني واکمني ټینګه کړه او هلته دوی پاتې شول.
خو صفیا حلیم وای:
دا مونږ نه شو ویلې کې دې شي هغه وخت د تدا برخه، مثلا د کابل یا د پېښور دا سیمه دومره مهمه نه وي. د هندستان کې د خپلواک د پښتنو د واک ساتلو لپاره چې کم کارونه کول، کې دې شي چې دا پلان یو چې مثلا راتلونکي کې دا سیمه هم ونیسي او دې کې هم مرکزونه جوړ کړي د تنظیم لپاره.
شیرشاه سوري خوښه په اویا کلنۍ کې په یو جګړه کې داغه د خیمه د اور لکبله ووجل شو. دا چې شیرشاه سوری د یو پراخ او رون فکر خاون سړی و، نو ځینې خلک پی نیوکی کوي چې هغه باید نورې جګړې نوی کړی او پښته سیمه کې یې باید په سوله ییزه توګه خپلو پرمختیایي کارونو ته دوام ورکړی وی. خو حبیب الله رفیع وایي
جنګونه خو په هندوستان کې یو مشکل پیښ شوی و، هغه دا و چې کله به مغولو سلطنت ونیو کله به پښتنو ونیو. نو دا د مغولو د پښتنو په منځ کې مسابقه و. خوشحال بابا وای وای سره ورغلل دوه غرونه، یو مغول دی بل پښتون. نو دغه دوه یوازیني قوتونه و په هندوستان کې چې یا به قدرت د یوه سره و یا د بل سره. په همدې اساس د دوی ترمنځ جګړې پیښې دي او د دوی زیات وخت په جنګونو کې تیرېده.
او له همدې سره د مشال رډیو د اتلان خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه حکم، خوشحاله او آباد اوسئ.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څومره به شک چوپه
ډیره سخت راوړی تیره هر څه کې یو
څه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات په نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ په درنه
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.